السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشره غلاست. د ازادي رادیو د خبرونه دا برخه ځوان فکر اونې خبرونه ته ځانګړې سوی ده، خو تر هغه مخکې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د شاتوت د اوبو پر بند 2.8 میلیون ډالر لګښت راځي. د کابل په باغ داوود سیمه کې د حکومت څلور مامورین ووژل شول. د ملګرو ملتونو په وینا ایران او شمالي کوریا د لری واټن توغندیو په برخه کې تازه همکاري پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د بند پروژې درغاونې چارې پرانستې. په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودي له نوی ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه، اشرف غنی وویل:
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan،
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم.
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي، تر یوه بریده به کرهڼې سیمځ کې خړوبه شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هواره شي. پر دې بند هند 2.8 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. د شاتوت د بند په اړه وړاندې د ځوان فکر په خپرونه کې په تفصیل بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې د 5 ناحیې مربوط ته د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیښه داسې وخت داسې رامنځته شوې ده چې د دې ټوکونو موټر د سړک د غاړې پرې شمایین ختلی او چاودنه شوې ده. په وروستیو کې پر دې لویه لار د افغان دولت مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه څاري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوي ته په دسمبر کې ویلی وو چې لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي، جال شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د ازبکستان ولسمشر د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. د دې تصویب شوي لایحې له مخې د ولسمشرۍ او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي. سږکال دا یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابره ده. پخوا په ازبکستان کې هر 5 کاله وروسته د ولسمشرۍ انتخابات د دسمبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کېدل. د پارلمان غړیو تیره میاشت د دې ټاکنو لپاره د نوې نیټې وړاندیز وکړ. تمه ده چې اوسنی ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ټاکنو کې په خپل هم برخه واخلي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووېډ-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د 4 اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي دي د خپلو موندنو راپور نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې وشو. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې په نړۍ کې شاوخوا 2.3 میلیونه کسان وژل شوي دي. د جرمني سرتیاسمه د ختیځ مدیترانی په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل دي چې انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زیبرت په وینا راغلی دي چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هر کلی کړی دی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرس په دې سیمه کې د طبي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.5 دوام کوي. ځوان فکر خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان د اوبو بندونه د عادي وګړو پر ژوند څومره اغیز لري. په ځنګړې توګه د ځوانانو په برخه کې څه ډول تغیرات راتلای شي. نن ولسمشر محمد اشرف غنی او هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت د برېښنا د بند د رغونی د پروژې سندونه لاسلیک کړل. د 280 میلیون ډالرو په لګښت د دې بند د رغونی تړون ولسمشر غنی او صدر اعظم نریندر مودی نن په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک کړ. د کابل د سند پر سر په لندر سیمه کې د پلان سوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې د ځکنی اوبو د وچې دوستونځه به هواره سي. شاتوت هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند چې د رغونې چارې هندوستان پر مخ وړي. پر دې موضوع د نن په خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشي ګډون کوي. تر هغه مخکې چې له ښاغلی فضل الله اختر سره خبرې پیل کړو، د همدې بند په اړه به د معلوماتو لپاره یو مرکې ته ورسو چې نن په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت بند د جوړولو تړون په آنلاین بڼه لاسلیک کړی دی او د اوبو د مدیریت تنظیم کارپوهان وایي چې پلازمینې کابل ته دا بند ډیر مهم دی ځکه د اوبو رسولو شبکه به ورباندې فعاله سي. پر دې اړه به نور خبرې هم کوو، خو لومړی له کارپو د پبخښنې سره د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم معیار سره د سفی الله ستانکزي مرکه اورو. د شاتوت بند او د اوبو د مدیریت په برخه کې د هند د نورو مرستو په اړه سفی الله ستانکزي له ښاغلي معیار څخه پوښتنه کړې او دی داسې وایي:
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت یې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه یې همدا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تیر لږ کارونه وروسته پاتې شي. په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتی او د نور سیاسي تحولات د بند چارې اغیزمن نه کړې.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس مونږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو، او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه بیرته رغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یا د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کیږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چاري فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکی پلوه څومره مهمه ده چې دغه خندونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا چې هغه د پولې اوختن کې اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرخې نه اوري. نو البته دریم غړي یا به طرف ارګانونو ته لکه ورلد بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. زما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامی بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نوی هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چارپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار مو واورید چې د نن ورځې د هغه تړون په اړه یې خبرې وکړې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې په اړه لاسلیک سو. تاسې د ځوان فکر خپرونه اورئ د ازادي راډیو ده. په دې خپرونه کې د ګډون د خبرو لپاره له موږ سره زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شغالی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی را سره همدا اوس پر لیک دی. لومړی به ورسم د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک سیب ته چې دوی په دې اړه باندې نور څه ویل غواړي د دغه شاتوت بند په اړه. خپلواک سیب خپرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ستړي مشي، وخت مو په خیر.
ډیر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستاو په دې خپرونه کې ګډون کوئ. خپلواک صاحب، تاسو د اوبو د متخصص خبرې واورېدلې. مخکې دوی د شاتوت بند د جوړېدو ګټې یادې کړې. دوی ویل چې د سیلابونو کچه به راټیټه سي او همداراز به د کابل ښاریانو ته اوبه ورسیږي. د راپورونو له مخې کابل ته دا بند ډیر مهم ځکه دی چې د اوبو رسولو شبکې به ورباندې فعاله سي. تاسو کولای سئ چې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه معنا لري او د عادي خلکو پر ژوند دغه پروژې څه تغییر، یعنی څه تاثیر دی؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هند هیواد ترمنځ یو پروژه شو چې د هغه له مخې به د شاتوت لندر بند جوړېږي چې مصرف به د هندوستان هیواد ورکړي. $50 million لګښت راځي. دغه بند د کابل ښار لپاره خورا ګټور دی. په دې وروستیو کې تاسو ته معلومات دی چې د نړۍ په سطحه د اقلیم بدلون چې یو لوی بحران دی رامنځته شوی چې افغانستان په ټوله کې کابل له دې څخه خالي دی. د کابل په مختلفو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ښکته تللې ده. بیا دا په مختلفو ساحو کې توپیر لري. په ځینې برخو کې ډېر ښکته تللې، په ځینې برخو کې لږ ښکته تللې. خود په ټوله کې د شاتوت بند جوړول به د دغه بحران د حل لپاره خورا ګټور وي. شاتوت بند د بشپړېدو وروسته به دغه بند 2.2 میلیونه ښاریانو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي. د دې تر څنګ به 4000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بند به 15 کانال لري. کانالونه چې کله بند بشپړ کېږي 15 خواوو ته به دغه کانالونه ترسېږي چې هغه د مختلفو برخو ته به بیا لاغنه اوبه انتقالېږي او ځمکې به خړوبوي. د دې تر څنګ یو د اوبو شبکه لري، یعنې د همغه شبکې په واسطه به بیا د 2.2 میلیونه وګړو ته به اوبه ورکول کېږي.
ډیر مننه خپلواک صاحب چې تاسو د دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم زموږ دوهم میلمه د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر ته ښه راغلاست وایم. اختر صاحب، سلامونه دی ورسیږي.
مننه ولای خور، خوشاله شئ.
اختر صاحب، تاسو د اوبو د تنظیم د متخصص په توګه د شاتوت د بند دغه پروژه څومره مهمه بولی د افغانستان لپاره، او په دې اړه کراته وایست چې د کابل ښار لپاره د اوبو مهارول څومره مهم دي؟
مننه. واقعا دا یو ښه خبر ده چې د شاتوت بند د جوړېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان او د هندوستان په منځ کې. نن کابل چې مخصوصا د افغانستان پایتخت تقریبا داسې ویل کېږي چې 6 میلیونه نفوس لري، چې د هغوی ورځنی استعمال د اوبو استعمال ډېر زیات شوی دی. په ځمن کې ورسره څومره صنعتونه چې موږ دي په کابل کې وجود لري، هغه صنعتونه چې دي هغه د نمونه نه شم یادولی، خو هغوی زیاتره د اوبو او د مشروباتو سره کار لري. نو هغې هم چې کله اوبه را وباسي دا غي اندازه تر اوسه پورې نشته. نه شاید دولت تغیر راپور ورکړ کول شوی چې د 2 میلیونه لیتر یا 16 لک لیتر د ورځې هغه مشروبات لپاره د ځمکې لاندې د کاسې نه اوبه را وباسي او دغه استفاده کوي. نو د وخت په تیریدو سره د ځمکې لاندې اوبو استعمال زیاتېږي، او یو شی چې ډېر زیات کم و هغه دلته د اوبو ځمکې لاندې د اوبو کاسه چې د هغې تغذیه وه، تغذیه ډېر زیاته کمه وه. نو هغې سره د کابل ښار په مختلفو برخو کې چې د نفوس زیات دی او چېرې چېرته صنعتونه هغه شوي دي، کارخانې جوړې شوي دي، هلته د اوبو سطحه ډېره زیاته لاندې تللې وه. نو د شاتوت په جوړېدو سره امکان لري تر ډېرو پورې د کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو سطحه چې د هغه جګه شي هغه جګه شي ورسره. او بل د سکل اوبو کم سیستم چې دی په ټول افغانستان کې به مخصوصا په کابل کې هغه مکلان دی بډې خراب شي وي، د کیفیت د نگانه لري خراب شي وي. نو کچا ته د بند جوړېدو سره هغه نیٹ ورک او هغه جال خور کښې په کابل خار کې، نو کابل خاریان وکول شي د سکلو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې سره به هغه مرضونه چې هغه د اوبو د لارې پیدا کېږي انتقالېږي هغه به کم شي. او ټوله مهم شی چې دی هغه دغه د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه او د هغې سطح لوړېدل دي، چې د کابل ښاریانو سره او یا هغه شبکو سره چې دولت د لارې د هغې په ذریعه خلکو ته اوبه انتقالېږي هغې سره کومک کولی شي.
ډېر مننه اختر صاحب، تاسو ته به بیا هم راځو. او ښاغلی نظام خپلواک صاحب هم له موږ سره دی، خو زه اوس ورځم ځوان فعال حنیف الله پشهي صاحب ته. پشهي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو او تاسو قدرمنو ملمانو ټول اوریدونکو ته.
ډېر مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. پشهي صاحب، تاسو د خلکو پر ژوند او اقتصاد د دغه پروژې څه ډول تمه لرئ؟ په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره د کار برابرېدو په برخه کې د یو ځوان فعال په توګه تاسو څه ډول د تمې لرئ له دغسې پروژو څخه؟
لومړی خو زاید چې د ریسټری پروژې مبارکي تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، چې دا د افغانستان او خاص توګه زمونږ د کابل میشته هیوادوال لپاره یو خزیره ده، ځکه د اوبو د کمښت له وجې همیش د کابل ښاریانو شکایتونه د رسنیو پورته کیږي او موږ د نوموړي حالاتو شاهدان یو. بیا زاید چې د هندستان له هیواد څخه مننه وشي چې همیش د جربیناو په برخه کې او همیش د ځینې مهم اقتصادي برنامو کې د افغانستان لاسنیوی کړی، چې شاتوت یې دوهم او سلمای د لومړی تر ټولو ستر مثال دی. دغه نوموړی بند چې د ابیرۍ او د ځمکو د لاندې اوبو د تخویر په نیت باندې جوړ شوی، مختلفې ګټې د ځانو سره لري، چې مخکې متخصص صاحب هم اشاره وکوله چې هغه د اوبو زیاتوالی دی یا د ځمکو د خړوبولو یو معیار دی، او تر څنګ کې د نویو ځمکو د پیدا کولو او د 2.5 میلیونه انسانانو لپاره یا 2.2 میلیونه انسانانو لپاره یا د کابل میشت وګړو لپاره دا د څښاک اوبه چې بیا هغوی ته د تصفیه کاری د سیسټمونه او شبکې جوړېږي، وروسته د هغې نه دا ډېرو خلکو ته لکه څنګه چې ما مخکې د 2.2 میلیونو څخه زیاتو انسانانو خبره وکوله، هغوی ته د څښاک د اوبو برابرولو بحث دی. دا په ټوله کې یو ګټوره پروژه ده او د افغانستان د زیربناو لپاره او د کابل لپاره مهمه پروژه ده. دا پروژه چې د مخکې ورته درې کاله اشاره وشوه چې په درې کالو کې جوړېږي، خو یو شمېر معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغوی شپږ کاله وي. نو د شپږ کالو په دوران کې معمولا د بند جوړولو په چارو کې به زموږ په لسګونو هیوادوال ځوان کشر په خاص توګه هغوی به په کار باندې بوختي، څوک چې تحصیل تعلیم لري او په نوموړو برخو کې تخصص کړی وي یا مسلیانې کړي، هغوی به هم او که څوک تا تحصیل لري د کار په برخه کې به ورسره مصروف وي. دا په له هرې زاویې چې نوموړی پروژه وڅېړل شي، نو له هرې زاویې د ځان سره ډېرې زیاتې ګټې لري، چې دا بند په 2.5 متره لوړ وي او 6 متره پلنوالی به ولري د ځان سره.
ډېره مننه پشهي صاحب ستاسو د نظر څخه چې زموږ له اورېدونکو سره مو شریک کړ. خپلواک صاحب، یو ځل به بیا تاسو ته درسم، همدا د دې پوښتنې سره اړوند پوښتنه به ستاسو مخکې هم پرې کښېږدم، چې د دغې پروژې له رغېدو سره ځوانانو ته د کار د زمینې برابرېدو په برخه کې څومره خوشبیني سته؟
بالکل، دغه پروژه ما وړاندې ځینې مشخصات وویلې، یعنې په ټوله کې د دغې پروژې اصلي موخه دا دي چې د کابل 2.2 میلیونو ته د سکلو پاکې اوبه ورکړي، د هغې تر څنګ د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړي، د کرنیزو ځمکو خړوبولو تر څنګ به په دغه یعنې د دې بند جوړولو سره به هلته د سرګرمۍ لپاره یو تفریحګاه رامنځته شي، چې هلته به هیوادوال د سرګرمۍ لپاره ورځي، یعنی دغه هم په پام کې ده. نو په هغه صورت کې بیا دا بند د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د دغه سیمو خلکو لپاره د اقتصاد یو هم منبع ده، چې کله په یوه سیمه کې چې د هیواد مرکز دی هلته یو تفریحګاه رامنځته کیږي، معمولا هلته ځوانان په کار کېږي، د کار زمینه مساعدېږي او خلک کولی شي چې د هغه نه ګټه پورته کړي. نو دغه بند په ټوله کې په هر اقتصادي اړخ دی، او که د اوبو د سرچینو پیاوړتیا ده، او که د ښار د هغه وبو چې کړي شوی دي یعنی دا غد بیا پاکی دول پر هم ډیر موثر دی پټوله کې شاتو تلندر په هوا کې ول هغه بندول ته خده چې خورا غټور او دغه بند جوړیدل به اولو لا سراوډنه وي.
خپلواک سپ ډیره مننه. یو بل پښتنه به د افغانستان د گاونډیانو په اړه وکم. تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هیوادونو ته یعنی وړیات لګیدې. خپلواک سپ زما ژغ درځي. بله نو ډیری وختونه ما ویل چې تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هیوادونو ته وړیات للی او اوس هم په ځینو مواردو کې ځي. ډیری وختونه د افغانستان گاونډیانو د افغانستان د اوبو له مهارولو سره مخالفت ښودلی دی. په دې برخه کې د شاتوت د بند د جوړېدو په مورد کې که تاسو په مشخصه توګه موږ ته ووایاست چې د پاکستان عکس العمل شاید څه وي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو پر موضوع باندې کوم موافقه دي که تاسو د هغه په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ګور یو چې زه وکم هغه دا چې موږ د اوبو په برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو قوانینو او د افغانستان د اوبو قانون په کتو موږ د اوبو د مدیریت او مهار بشپړ صلاحیت لرو او دا زموږ حق دی. یعنی افغانستان په دغه برخه کې
خپلواک صاحب په بخښنی سره ستاسو ژغ قطع شو. بلې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې بلې خپلواک صاحب زموږ ژغ تاسو ته درځي. متاسفانه چې د خپلواک صاحب ژغ نور موږ ته نه راځي. اوریدونکو له دوی سره به موږ هڅه وکړو چې یو ځل بیا په تماس کې سو او د دوی ژغ خپلواک صاحب که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ. بلې زموږ ژغ تاسو ته درځي خپلواک صاحب. خپلواک صاحب تاسو چې خبره پیل کړه له هماغه وروسته موږ څه وانه اوریدل که تاسو خپله خبره بیرته د سره وکړئ مهرباني وکړئ.
یعنی د یو چیز یادونه وکم هغه دا چې د افغانستان د اوبو قانون او د ټولو نړیوالو قوانینو ته په کتو افغانستان د اوبو مدیریت او مهار کې ستونزه نه لري. موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت او په دې باندې د لوی بندونو یا خپلو ځمکو ته تړل د دې بشپړ صلاحیت لرو. دا زموږ قانوني حق دی. دا که د هېواد په هره برخه کې په شمال په جنوب په شرق په غرب هر برخه کې وی زموږ خاصه خپل د بندونه جوړ کو.
خپلواک صاحب بیا هم موږ ستاسو ژغنه اورو. تاسو ته به هڅه کوو چې یو ځل بیا در سره زموږ د تلیفون اړیکه وصل سي. ښاغلی فضل الله اختر صاحب ته ورسم. اوس هم غواړم چې خپل اوریدونکو ته یو اعلان وکړم. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه به د خپل تلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. 0992035040 او 0500 2255 زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ پر دغه تلیفون موږ ته زنګ راووهي او له موږ سره خپلې تبصرې یا پوښتنې مطرح کړئ. اختر صاحب تاسو د خپلواک صاحب خبرې واورېدلې. تاسو په دې اړه چې که یو څه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د مهارولو موضوع څومره یوه لانجمنه موضوع ده او دا چې د افغانستان لپاره دا خپلې اوبه مهارول شایي د دوی عکس العملونه هم راوپاروي. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه طبعا پاکستان اکثره رادیوګانې نننۍ خبر سره که تاسو پاکستانی مطبوعات شاید تعقیب کوئ تاسو به وګورئ چې د لامش چونکې هندوستان پکې د دې تمویلونکو د دې بند جوړول دي بل نه ورکول کیږي همیشه لپاره او طبعا هغوی لپاره دا خفګان وړ خبره ده او هغوی ډارېږي چې شاید د هغوی لاندې پایناب کې چې کوم پروژې د کار لاندې دي شاید هغه ډېر زیاتې متاثر شي او هغه شاید د دې نور خطرناک اثراتو فکر کوي چې شاید د هغوی په زراعتو بندونو او د برق په پیداوار باندې ولري. خو یو شی ضرور ده چې هغې ته باید اشاره وشي. دلته هغه دا ده چې اصولا کله چې داسې شریک وو باندې پاینا او مملکت یا زمون حساب کې د وسنې کیسه کې پاکستان چې کچا ته کوم پروژه په پلان کې لري، نو دوی باید د خلن د افغانستان سره معلومات شریک کړي چې موږ مثلا په پلاني سین باندې دغه یو پروژه کار لاندې لرو. آیا که تاسو کوم پروژه کار لاندې لرئ چې آینده کې شاید وکولی شي دغه د پاینا او مملکت یا د پاکستان مثلا پروژه د منځه یوسي یا دغه تاثیرات کم کړي، نو دوی هم باید داسې معلومات د افغانستان سره شریک کړي وای چې آیا دوی په آینده کې داسې کوم پلان لري په فلاني سیند باندې یا په هغه باندې د اوبو په منبع باندې. نو چا به هغوی نه دي کړي، هغوی هم داسې نه دي کړي، پخوا هغوی هم کش ورکړی وو خپل ټولې بندونه چې څومره وزراتی پروژې چې وي نورې پروژې چې دغه بو سره تړاو لري هغه دغه ته انکشاف او پراختیا ورکړې و. افغانستان دغه نه خبر نو اوس چې د افغانستان نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي، بل خبره دا ده چې موږ اتکا په زراعت باندې زراعت مو موثر نه دی، موږ د یو فصل کې هم خود کفا نه یو. اگر چې موږ ستې بو استفاده د ټول اوبو د استفادې په حساب سره کوم مقایسه کوو تقریبا 99% اوبه موږ په زراعت کې استعمالو، خو موږ په یو واحد فصل کې هم خود کفا نه یو، نیازمندې مو زیاته ده د خوراک لپاره، نو دغه اوبو استعمال زموږ زیاتېدای شي. مجبور یو، افغانستان مجبور دی چې د خپل خلکو ته د رزق د بندوبست لپاره دغه سی پروژه په کار واچي. بل خبره دا چې افغانستان کوم مشکل سره مخ دی، هغه دا چې زمکه باندې وبچي دي هغه ورستر بل ښکته روان دي، استفاده زموږ زیات شوی ده. زموږ باید په صنعت کې په تقابل کې دی، صنعت ورستر بل انکشاف پیدا کوي، نو دوبو استعمال زیاتېږي، نو تبن زمکه لاندې وبره خل کیږي، تبن د ستی وبو کې نه وبره راول کیږي، نو زموږ په زراعت تاثیر پرې باسي، زموږ په صنعت تاثیر پرې باسي، زموږ په نور سکتورونو هم تاثیر پرې باسي. نو موږ هم مجبور یو، افغانستان هم مجبور چې دغه اوبو استفاده زیاته کړي. د دغه لپاره افغانستان باید لپاره لابي وکړي، مثلا خپل پارلمان کې باید دغه داسې یو ټیم موجود وي چې هغه په دې تخنیکی نزاکتونو پوه شي چې آیا موږ ولې اوبه باید واړو، ولې باید خپل اوبه مدیریت کړو. موږ باید په وزارت خارجه کې داسې لابي ټیم ولرو چې هغه وکولی شي بین المللي فورمونو کې دا خبره مطرح کړي چې موږ په کومو اساساتو باندې ولې باید داسې هغه وکړو، خپل اوبو مدیریت ته تیزی ورکړو. وجه دا ده که تر څو پورې زموږ سیاسون خاموش شي دغه شانتي مشکلات به زیاتېږي، د خلکو اعتبار به په موږ باندې کمیږي، ځکه دغه مشکل شته اصولا هغې عملاً پرې باندې کار کې ډېرو پر لوبي کوي. بل یو ضروري خبره دا چې د اوبو په برخه کې اساسي تحقیقات ضرورت ده چې دغه تاثیرات په پایناو مملکتو باندې او په سراو مملکت کې مثلا په افغانستان کې دواړه چې محاسبه کې موږ متاسفانه اساسي تحقیقات نه لرو. په افغانستان کې خپل د اوبو تنظیم ملي ادارې تاسې کوم څېړنې نه تر سره کړې، نه کوم داسې اداره لري، نه کوم داسې شی لرو که ساينسي چې هغه په اساس موږ وکولی شو په داسې فورمونو کې بین المللي فورمونو کې موږ بحث وکړو د شیانو باندې او استدلال وکړو شو چې په څه وجه موږ خپل اوبو باید مدیریت کړو. نو دغه تخنیکی څېړنې کمښت ته افغانستان ضرورت لري چې دغه تخنیکی څېړنې وکړي، دغه سي مراکز ایجاد کړي چې دغه څېړنې مخته یوسي او بیا دغه نتایج د ملي ادارو سره د ملي سطح باندې ټول پوهنتونونو سره ولایاتو کې دي که مرکز کې دي، افغانستان پارلمان ته، سنا ته، وزارت خارجه کارمندانو ته، زموږ سفیران صاحبانو ته دغه ارقام او پیس کې او غوته مختلف ورکشاپونه د لارې د ارقام او وخې د ساينسي استدلال سره وکړي تر څو موږ وکول شو چې یو د مازلې مخامونی سو هم زمان وکول شو خلکو ته اګای ورکو او تر څو په موثره طریقې سره د افغانستان د اوبو مهار او تنظیم پر مخ یوسو.
ډیره مننه اختر صاحب. اوس هم د پشې صاحب څخه پوښتنه وکم، پشې صاحب تاسو د دغه ډول پروژو لکه د شاتوت د بند پروژه چې د دغه په اړه که تاسو مشتوایس چې د ډول پروژو د امنیت نیول څومره مهمه ده او د امنیت په برخه کې خلک څومره اندیښنه درلودلای سي په داسې وضعیت کې لکه اوس چې دی په هیواد کې، یعنی امنیتي وضعیت ته په کتو؟
نو اوسنۍ جنگ موږ تر ډېره د روان ناورین او روان جنگ ته د اقتصادي جنگ په نوم هم ورکول شو او د شک پرته چې موږ یو شمېر همسایه ممالک زمن د هر نو ترقې او پرمختګ معنی ګرځي او کوشش کوي چې زمن هیواد په دوراني وضعیت کې قرار لري لکه څنګه چې تاسو د اوبو مخکې یادونه وکوله چې زمونږ له اوبو کلونه کلونه یا پاکستان په خاص توګه د کونړ د سیمې یادونه کولای شو، بیا د لغمان دوا سیندونه، د علیشنګ او الینګار، بیا د کابل او کاپیسا څخه راغلي سیمونه چې سیمونه چې بیا د کونړ د سیند سره یوځای کیږي او پاکستان د هغوی کلونه کلونه له دې نه د خپلې ځمکې خړوبه کړي، د دوی د برق نه استفاده کړې، د دوی د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول لوبولی. نن چې افغانستان حکومت کې دا ظرفیت پیدا شوی، یا هم زموږ منطقي هیوادونه او یو شمېر نړیوال د همکار او شریکان ممالک وسط افغانستان کې تجربه ناو د ترتیب کې هغه غواړي چې خپل مهمه ونډه په ولري، نو د شفرته چې دا د یو شمېر همکار ممالک ته دا د زغم او د منلو وړ نه ده، په خاص توګه د پاکستان او ایران، ځکه هغوی دایمي د دې اوبو څخه استفاده کړې ده. نو نن د مدیریت یوه توقع پیدا شوې ده په افغانستان کې، نو که چېرته موږ دلته د بیا رغونې چارې د نوموړو برخو کې پیلېږي، نو د شک پرته چې دوی د لاسوهنو ته ادامه ورکوي او کوشش به کوي چې یو نوی دغه ملي پروژې زموږ سبوتاج کړي. خو یوه مثبته نقطه بیا په ټوله کې دا ده چې افغانستان ولسونه په خاص توګه دا د بیا رغونې د پروژو په کلک او په قوي عزم باندې حمایت کوي، یعنې تنها دا نه چې پولیسو ساتنه وکړي یا ملي اردو ساتنه وکړي یا زموږ امنیتي لیکې د ساتنه وکړي. هر افغان هغه د بیا رغونې د پروژو لپاره هم ملي پولیس دی او هم ملي اردو ده. حتی په هغه مناطقو کې چې د دولت د مخالفینو تر ورکې لاندې دي، په اکثریت سیمو کې البته هلته د بیا رغونې چارې روانې دي او څوک ممانعت نه کوي. البته چې استثناءات شته، په ځینو مناطقو کې به مخنیوی کېږي، زموږ پلچکونه مولوجول کېږي، زموږ سړکونه ورانېږي، چې تازه تر شا هم چې څېړنه وشي همدغه همسایه هېوادونه وي. نو تر ډېره پورې د دې هغه هېوادنۍ مینه او کم یووالی چې د بیا رغونې په برخه کې شته، د تضمین موجود دی چې انشاءالله چې دغه لویو پروژو د حمایت او امنیت د خپل ولسونو ټاکي او کوم بخش چې سیاسي برخه ده او هغه موږ همسایه ممالک چې هغه موږ پر مختګرن لري، د دې وړاندې نه هم ته ولې شوم چې د خامخه د دغه شی پروژو د سبوتاج یا د درولو په خاطر به خپل هلې هم کوي. یو شی چې ټول افغانانو دایمي د افغانستان کې وروستي نظامونو د انتقالي دورې څخه تر ډېره پورې کړي، هغه د همدې بندونو د بازسازۍ باز دی. تر ټولو لومړي ټول افغانانو هم دې ته ورکړو. اگر چې زموږ حکومت په دغه برخه کې هغه هلې ځلې که د منطقې د هېوادونو د حمایت د جلب کړي دي، خو په خپله بودیجه باندې څنګه چې لازم و نه و کړی او نه دي کړي، یعنی که موږ د سلما بند یادونه کوو او که د شاکک یادونه کوو یا دغه چې ځینو نورو هېوادونو چې دلته سرمایه ګزاریګانې کړي د دوی یادونه کولای شو. خو دا چې حتی د مشرقي ولایاتو څخه مخکې چې ما یادونه وکړه، دلته په لغمان کې تر ټولو چې ټول کال هغه روانې اوبه دي، د کلګوش د علیګار چې دی چې د کلګوش بند یادونه شوي، چې هغه تاسو څنګه حکومت یادونه کوي چې دا به جوړیږي، هغې نه د هغې د بس تولید زیات دی، ډېرې ځمکې به پیدا شي او د اوبو سطح لکه څنګه چې اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده او ځمکې لاندې تللې ده، هغه کولی شي چې بیا هغه سرچینې راژوندي کړي. بیا تر څنګ د علیشنګ سیند دی چې هلته د وطن ګټو بند دی، او بیا تر ټولو په مشرقي تر ټولو هغه کی آپشن او یا تر ټولو لوی سر د اوبو منبع چې د هغه زموږ د کونړ سیند دی. دا هغه مناطق دي چې دلته حکومت په کراتو په کمپاینونو کې په همدې باندې د مشرقي خلکو نه رایې اخیستلې، تر څو دوی ته همدغه بندونه جوړوي، خو متاسفانه نه دي شوي. او د دې تر شا هم زمونږ د منطقې د هېوادونو لاسوهنې او هم زمونږ د حکومت هغه قاطع تصمیم نه شتون دی. خو په ټوله کې د بیا رغونه کې د افغانانو قاطع حمایت د ټولو وړو پروژو په خاص توګه دغه چې ملي پروژو څخه دایمي وي. که موږ تاسو اوس په اجتماعي رسنیو کې وګورو، په زرګونو او په لکونو به د هېواد بهر او په افغانستان کې د نوموړې پروژې په هکله ځوانانو خپل نظرونه څرګند کړي او امیدواري ښودلې ده، او د پرمختګ یوه ذریعه او وسیله یې دغه چې پروژې ګڼلې دي. نو موږ ویلی شو چې دلته یو اراده او یو کنسپټ د بیا رغونې او بیا د باسادۍ موجود دی، او په پوره توان او قدرت سره افغان ولسونه چې دي د خپلو لویو پروژو په خاص توګه دغسې ملي ارزښتونه دفاع کوي.
ډیره مننه پشهی صاحب تاسو نظر مو هم واورید. اوس هم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اوري، تاسو پښتني او تفسیری برا واخلمه. زموږ ملمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی را سره دی. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده. بله که تاسو خپل نوم وایست او بیا مشته که پښتنه لری مهرباني وکړي.
سلام علیکم علي بشیر خان ملمنو سره محمد قاسم زبر ویرمن ولا اساس فارډ
کوي. ځواک صاحب مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي. د ځوان فکر خبرونه اوري که تاسو زموږ د ملمنو څخه کوم پښتنه لری کولای شئ.
ګیر زه ته مننه کوم چې نن د ایوند او د افغانستان ترمنځ د شخصي بند تړون د سیف سو وکین ګیر خوشاله ما د څورې مخې د نیمروز ولاتې او بندو چې کمال خان بندو چې هغه چاړین پر مخ لاس شوي وکین مخې دې ډېر خوابدې وم چې موږ اوبه ایران ته دغسې بېدلې اوس د نیکه مرغه چې موږ د هلمند اوبه نیمروز ته د نیمروز خلک استفاده ځینې کړي د هغه نه وروسته بیا ایران ته ځي. خو وکین ډېر خوشاله یم چې په دې راتلونکي څو کلونو کې ولسمشر غني د افغانستان د بندونو لپاره ډېر کار کړی دی. که چېرې موږ خپل د بندو لپاره ډېر داسې کارونه وکړو یو خو م برېښنا مختوي وګورته چې وګورې زموږ د څو هېوادو څخه برېښنا راکش کړې ده او موږ د دغه څخه میلیاردونه ډالر ارقام مزدي دي. خو خپل برېښنا خپل د بندونو څخه کار واخلو په راتلونکي کې به ځکه به هم خوړه به شي او حاصلات به هم ډېر شي او د برېښنا څخه هم برخمن شو او د دغه څخه یو تاسو مېلمنو څخه پوښتنه دا لرمه چې د کجکي لپاره نور داسې نور امکاناتو په نظر کې نیول شوي دي او که نه د کجکي بند تاسو وګورئ چې موږ برېښنا ډېره په هلمند کې کمه ده ولې ډېره برېښنا یې کندهار ولایت حکم کېږي او د هلمند ښار لپاره دونه بسنه وکړي راتلونکي د کجکي د بند لپاره کوم نور پروژې څنګه نشته.
ستاس څخه ډیره مننه چې زنګ مو وهلی. استاد پښتنه مو واخیسته. ستاس پښتنه به زه د شاغلي نظام خپلواک مخې ته کښېږدم. خپلواک صاحب که تاسو د دوی پښتنه اخستی وي دوی وویل چې د کجکي بند په اړه که د دغه بند ګټه هلمند ولایت ته څنګه ده چې په آینده کې به ورسېږي که نه؟ بله خپلواک صاحب ستاسو ژغ بیا هم یو ځل بیا مشته له بده مرغه نه راځي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ.
سلامونه نیکی هیل احترامات جناب ملالی بشیر خور تاسو ته او په څنګ کې تخنیکی همکار شمشاد ورور جان ته او ټول ملمنو ته سلامونه کوم. هیله د ټول به خراغ ټول به فټ فټ وسی.
ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دی. اوس د ځوان فکر پروګرام روان دی او تاسو زموږ ملمانه اوري. د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی له موږ سره پر لیکه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ډیره مننه بشیر خور. دا و چې زه به لنډ نظر څرګند کړم چې په افغانستان کې اوبه شته اوبه لرو خو ترې استفاده نشو کولای. زموږ د اوبو نه پاکستان او نور ممالک استفاده کوي او همدارنګ برقونه او هر څه ته چمتو کړي دي. زموږ که فکر وکړو د کلاګوش باندې برق چې په شهی صاحب مخکې یادونه وکړه زه دغه باندې برق ته نږدې نه تلم. ملالی بشیر خور ده خو هم یو غر ده خو هم یو غر ده ډیر ښایسته پوزیشن کې ده. نو سو کرتا زمو ګلسم شرم دی نورو چارواکو لوړپور چارواکو دا هغه وکړه چې موږ به دا بند برق جوړ کو. خو متاسفانه چې جوړ نه ک تر اوسه پورم د سی ویجاړ د انجینران راغلم دا رنګ نور مصارف ډیر کم پی راځي او دوی سو کرتا سروي وکړه جوړ نه شوکړلای. نو کدی دغه بند برق جوړ کی دغه برقونه جوړ کی نو موږ به تاجکستان او بلبل ته بس موږ په موږ به برقونه قطع کوي او راخوشکی په موږ به رشخان نه وای کایمنګ هغه جوړ شي. او د ملمنونو مې پښتنه داده بشیر خور چې په اخره کې مې پښتنه داده چې دوی سپلانونه جوړ کړي کنه دوی سپلان لري د بند برقونو لپاره چې خپل مشرانو ته لاړ شي او سجرات مونږ ته وکړي کنه دا باندې برخ جوړ کړي.
ډېر زیاته مننه. بلې ستاسو پښتنې مو واخیستې، نظر مو هم واخیست. ډېر زیاته مننه چې تاسو زنګ راوهلی وو ازادي راډیو ته. دا پښتنه به د خپلواک صاحب و مخې ته اېږدو. یو بل اوریدونکی به هم راواخلم، مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
سلامونه احترامات وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته، د محترم مېلمنو ته، تاسو ته نیک احمد خبرې کوم د میدان وردګو نه. ډېره ښایسته موضوع راخیستې. موږ د افغانستان خلک هر سړی خپل کار اهلي کار وپېژني، خپل ځای وپېژني. موږ لکه د ژرندې اوبه تېرې که یا لېره له تېرې کړه، موږ غټه خبره خو چې کار وشي، اوبه مو خپلې دي، غرونه مو خپل دي، د افغانستان خاوره مو خپله ده، او ګټه نور خلک تر اخلي. خلک دي ایڅوک خپل چوکۍ په دغه نه پوهېږي، په سیاست هم نه پوهېږي، چې نه پوهېږي افغانستان خو همدغه وران کړی. موږ د ګاونډیانو محتاج یو، د نور کافرو محتاج یو، د مسلمانانو محتاج یو. افغانستان خو د سرو د سپینو چینه ده، چاتراشه یو پلو روان دي، اوبې بل پلو روان دي، برکې د تاجکستان او ازبکستان را روان کړی. داسې د زموږ خوشي پرتې دي. هر څه په افغانستان کښې شته، خو زموږ په خپله مانې نااهله خلک یو چې نااهله یو. زه په خپله مانې خپله وظیفه نه پېژنم، بل خپله وظیفه نه پېژني، او ماشون هم د دې دولت نه اخلو، او دغه خاوره خورم او ورانه وي هم په بل مانې بل محتاج. دا خو موږ په خپله مانې دغه یو. بخښنه غواړم که زما کومه خبره تېروتنه شوې، د مېلمنو نه بخښنه غواړم، ټولو اورېدونکو نه بخښنه غواړم، تاسې نه غواړم.
ډېره مننه. ژوندي اوسئ چې تاسو زنګ راوهلی وو. خپلواک صاحب، بیا هم ښه راغلاست درته وایو. تاسو له موږ سره بیا هم یو ځل بیا وصل شوي یاست د تلیفون له لارې. خپلواک صاحب، که د افغانستان او ګاونډي هېوادونو ترمنځ د اوبو د تړونونو په اړه زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، مهرباني وکړئ.
سلامونه. زه بخښنه غواړم، نه پوهېږم ستونزه څه وه چې بیا بیا ځل کټ کېده تلیفون. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه هم وکړه، افغانستان د اوبو مدیریت او مهار په برخه کې د ګاونډیانو سره ستونزه نه لري. افغانستان د ټولو نړیوالو او د افغانستان د اوبو قانون ته په کتو موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت حق لرو. دا زمونږ قانوني حق دی چې باید په خپلو بندونو باندې په کار وکړو، او تر څو د هېواد اوبه مهار شي او د دغه اوبو څخه د هېواد په داخل کې په مختلفو برخو کې استفاده وکړو. هغه که د برېښنا د تولید برخه ده، د ځمکو خړوبولو برخه یې ده، او یا زمونږ هېوادوالو ته د کار زمینه مساعدول دي، تر څو د ګاونډیو هېوادونو پر ځای داخل د هېواد کې کار وکړي او په خپل وطن کې اوسي. یعنی موږ یو د هلمند معاهده لرو چې په هغه کې د ایران سره زمونږ ستونزه د موسی شفیق له وخته حل شوې ده. هماغې معاهدې ته په کتو موږ د خپل اوبو د مهار او د بندونو تړلو صلاحیت لرو. اوس هغه هېواد ته ډېرې زیاتې اوبه ځي، یعنی که چېرته دغه بندونه موږ تړو اوبه مهار کېږي، نو بیا معاهدې ته په کتو هغوی ته موږ هغه اوبه ورکوو چې کوم د هلمند معاهده کې ذکر شوي دي. نورو ګاونډیانو سره هم ستونزه نه لرو. یو شی چې ما یادونه وکړه چې نړۍ د اقلیم بدلون د بحران سره مخ ده، یعنی په ټوله نړۍ کې د اوبو سطح ښکته تللې ده، ټوله نړۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده. نو زمونږ ګاونډیان چې مخکې بې حسابه اوبه مصرفولې، دوی باید هغه د اقلیم بدلون ته په کتو خپل ځانونه عیار کړي. که مخکې یو چا د 100 لیټر اوبو څخه د ورځې استفاده کوله، اوس باید د 100 او د 500 په لیټرو کې ځان آماده کړي، یعنې دومره استفاده به دي. همداسې که په ټوله کې راواخلو، ګاونډیانو ته هم دغه خبره متوجه ده چې دوی باید په راتلونکي کې دا تمه ونه لري چې د افغانستان اوبه موږ ته همداسې مفتې راشي او څومره چې دوی غواړي هغسې ورکول شي. نه، د دغې اوبو څخه به په داخل کې استفاده کېږي او موږ د دې حق لرو.
ډېره مننه خپلواک صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات ورکړل زموږ اورېدونکو ته. اختر صاحب، تاسو ته براسم، تاسو د اوبو په برخه کې متخصص یاست، د اوبو د تنظیم په برخه کې. ستاسو تحقیق ته په کتو په افغانستان کې د اوبو په برخه کې کوم کارونه دي چې لا باید وسي؟
مننه. اصلي څنګه چې وختي خبرو کې ما اشاره وکړله، یو اساسي مشکل چې په افغانستان کې موږ لرو د اوبو برخه کې، هغه اساسي څېړنه تحقیقات دي چې هغه یا نه دي شوي یا د نش برابر دي. اکثره وختو کې موږ د اوبو د تنظیم او د مهار سره احساساتي چلند کوو، او یا د ګاونډیانو لپاره د پیغور په شکل کې د هغې هغه پیش کو نو یو د اساسي مشکلات مده د افغانستان تر اوسه پورې یو پونتون کې هم ملي پونتون کې ملي اداراتو کې چړنی زبرخه د وو برخه کې د وو په بخش کې نشته وجود نه لري اصلا چې د ساينسي طریقې سره د د وو برخه و چېړي د غي تاثیرات د احساساتي برخنواړي تخنیکی او ساينسي ته نو دا غ مشکل لري چې موږ وطن کې متاسفانه کم دیدل کیږي ما وخت اشاره وکړه چې په دې بخشو کې موږ ضرورت لرو زموږ حق ته د وو مهارت تنظیم خو باید متوازی طور څنګه د جمهور هره برنامه کې د هر خطبه کې یا تقریر کې غوایت او بو تنظیم افغانستان لپاره څونه مهم دی واقعا هم دغه بده خو متاسفانه بیا د لوړ زده کړو ادارات چې دي هغه باید د جمهور هره برنامه جدي ونیسي باید د لوړ زده کړو وزارت په مختلفو پوهنتونونو په نصاب کې دغه اضافي زیاتوالی راولي دغه مضامینو چې هغه د اوبو څېړنیزې برخه باندې زیات فوکس او تمرکز کوي د اوبو د تنظیم ملي اداره باید خپل څېړنیزې برخه فعال کړي اوسنی حالت سمه ده تخنیکي دی خو هغه څېړنیزې برخه کې فکر کوم موږ کم داسې بین المللي مقالات او داسې ساينسي څېړنې لرو چې هغه باندې موږ کولای شو یو چاته قناعت ورکو پاینده کې بیا ځکه تر ټولو په سمه ده موږ په نانې زموږ حق دی خو بعضې شیان احساساتي دي څېړنیزه برخه او ساينسي استدلال په اخره کې قابل قبول دی مثلا د خبره کېږي د شاتوت د بند خبره کېږي دا چونکه یو خوبه موسمی وبره جمع کوم تا دا د هیڅ حاله لپاره گزارنه لري لازم خپل ځان سره مرسته ده څنګه خپل اکثر وخت اشاره وکړه اقلیمی بدلونونو تاثیرات ښکاری موږ تقریبا بیا خصوصا هغه مملکتونه لکه د په جنوبي اسیا او مرکزی اسیا کې کوم مملکتونه وجود لري زموږ اکثر سیندونه د واورې نه هغه کیږي تغذیه کیږي نو که چېرته موږ واورې دغه اقلیمی پروجیکشن وایي چې موږ شاید واورو مقدار کم شي په بعضې منطقو کې چې واورې کم شي زموږ سیندونه کمیږي زموږ د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کمیږي زموږ د څښاک اوبه کمیږي زموږ زراعت متاثره کیږي دا زموږ حق دی په داسې طریقو سره باید استدلال وشي او هغې لپاره ساینسي څېړنو ته اساسي اړتیا لرو موږ چې هغه کمښت لیدل کیږي او باید پرې فوکس وشي اساسي برخورد نه ځان وساتل شي او ساينسي او تخنیکی اړخ دې وڅړل شي تر څو موږ کولای شو بل ملي ټولنې ته استدلال ورکو اوس یو مشکل چې په افغانستان کې موږ سره مخ کیږو هغه دا چې موږ داسې شریکي وبو زموږ څلور ورځې شریکي دي غونډي مملکتو سره او خدای مکه په هر یو د وسنی جنگ شاید یو لامل همدغم وي چې مشکلات مونږ ته جوړيږي نو په دغه صورت کې موږ باید ساينسي اړخ ډیر وڅېړو او استدلال وکړو یو مشکل چې دی چې دغه سندونو باندې کوم پروژه موږ له بانک جاني یا سیاف آسیایي پرختیایي بانک نه تمویلې وجه دا چې موږ د ګاونډي ملکونو سره تړو بعض ګاونډي ملکونو سره تړون نه لرو په دې برخه کې او د تړون لپاره منګ هغه اساسي ارقام او څېړن ته ضرورت لرو هغه په لاس کې نلرو نو نتیجه زموږ استدلال کمزور دی په د یو مملکت په سطح زموږ استدلال ساينسي استدلال کمزور دی چې په دې برخه کې باید خپل د وبو د تنظیم ملي اداره د افغانستان ټول ملي غټ پونتونونه کا ولایت کې دی په مرکز کې دی په دې برخه باندې کار وکړي اما چونکه وختي اشاره وکړه چې زمونږ ډیپلوماټیک اداسکا هم باید په دې ډیر زیات ضرورت لري چې په دغه شیانو په ساينسي او تخنیکی اړخ باندې پوه شي په زمون کې زمونږ پارلمان او د سنا وکیل صاحبان هم باید په دې پوه شي چونکه باید عقلاني استدلال وکړي شو پاید کې مزروره چې آگاهی ساتمو توسات ورکو مونږ
ډیر مننه اختر صاحب اوس هم د خپلواک صاحب څخه به یو پښتنه وکم د امنیت په برخه کې خپلواک صاحب که تاسو د دغه بند شاتوت د بند د امنیت په برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نورو بندونو غونډې دغه بند امنیت په څنګه کیږي یعنی په دې برخه کې څه تدابیر نیول سوي دي
د افغانستان د اوبو ملي ادارې د لوی بندونو په تړلو کې دوه اندستنز لري یو د پیسو یعنی د بودیجې نشتون دی چې لوی بندونه په وتړي بل د امنیت مسله ده چې اکثره لوی پروژې په هغه سیمو کې دي چې هلته امنیت سم نه دی مشاسوت لندر بند هم دغه سیمه کې ځینې ستونزې شته دي خو په ټوله کې د امنیت برخه یې چې د اوبو ملي ادارې او تخنیکي او خدماتي اداره ده مسلکی اداره ده د امنیت برخه د کورنوي چار وزارت او د محافظت عامه په غاړه دغه برخه هغه به په دې برخه کې کار کوي کیدی شي هغه په دې برخه کې معلومات هم لري چې دلته څومره تهدیدات دي امنیتي او په دې برخه کې باید څه وشي یعنی زمونږ وظیفه دا ده چې خدمات وړاندې کړو بندونه ورغو هغوی ته پلان پالیسي جوړ کړو د سروې د ډیزاین کارونه دي ډونران ورته راوبلو او بل کار به عملا شروع کړو نور د امنیتي برخه یې د کورنیو چارو وزارت په غاړه ده
ډیره مننه خپلواک صاحب پشهی صاحب تاسو د ځوانانو د فعال په توګه باندې که زموږ سره د ځوانانو د هغه احساساتو په اړه یو څه ووایاست چې دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لري یعنی په دې برخه کې هم چې دا د افغانستان ته په ټوله کې په مجموعي توګه ګټه رسوي خو دغه چې د خلکو د عادي خلکو چې د دوی پر ژوند باندې دا ډول پروژې څه اغیز لري او د دوی په اقتصاد کې څومره مرسته کولای شي دغه دغه خبره که تاسو وکړئ مهرباني وکړئ
په خپله کې هم قیاده وکړو په دې ورسره یو کیس باندې وادوال د کار د نشتون له امله باندې جوړي او غطا یو شمیر وادوال مو بیا په غیر قانوني ډول جنو اروپایي او جنو نورو هیوادونو ته جی چال تام د ډیرو کړهونو سره مخ کې دی او شمیر بیا ځمنګ په مخدره توکو باندې اخته کیږي تر څنګه یو تعداد د هتا د دولت د مخالفینو لوري ته چوکیږي او حتی جن نو ما کې کړه او د برنامه ښکار دی جی یا د دیواجنی ستونزې چې دلته اجماع په موجوده دا هغه ټول خلک په رنګوري هغه د همدغه برخه د کار د نشوالي برخه ده کو بیا امیدواری دا چې دغه شی لوی پروژې چې دی هغه کولای شي چې په سلګونه او حتی په زرګونه خلک په مختلفو سیمو کې په مختلفو پروژو کې د ځان سره مشروطه کې او هغه د خلکو په اقتصاد کې دغه شی لوی او ملي پروژې چې دی هغه ډیر مهم رول لوبولی شي او خلک حتی کولای شي چې د همدغه بیا د کار له وجې خپل اقتصادي بنسټونه کوي چې دغه شی پروژې چې دی دا یو هواد اقتصاد په خوده نه تنها د اشخاصو ځکه چې همدغه منګه لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوله دغه څو بندونه چې په دې وروستیو کې پرې کار روان شوی هغه که د سلما بندې کمال خان بندې او شورابک د فاز دوام د کجکي د اوس بیا د شاه واروس او اوس د شاتوت خبره کېږي په دې کې بزمن ډېرې هوادوال په خپلو هلته به په کارونو کې بوخت شوي په یو ځای کې دا زمونږ د هوادوال په کار کې بوخت کېږي په بل سایډ نه چې وکتل شي هغه زمونږ د هیواد د کوم زیربناوي چې کوي کېږي زمونږ هیواد اقتصادي بحران څخه ژغورل کېږي په دې وروستیو کې نسبتا یو څو حرکتونه د زیربناو په برخه کې شوي دي چې ما مخکې یادونه وکوله که چیرته په ټولو موږ افغانستان د اوبو په مخکې ورور ورته اشاره وکوله چې د اوبو هغه کچه چې دا هغه نور هم ټیټه روانه ده خو خوشبختانه باید یو امیدواري بیا پکې دا ده چې زمونږ ډېر ښه روان سیمونه د ځان سره لرو په هره سیمه کې د افغانستان چې وګورو موږ ډېرې ښې اوبه لرو حتی دا سیمونه هم شته چې د هغوی کاغه اوبه هم وسکل شي نو هغه هیڅ جانبي عوارض د ځان سره نه لري نو که چیرته د دغو اوبو د مهار دپاره زمونږ حکومت کوشش وکړي نو موږ نور هیڅ بلې منبع ته او یا نور د شي موارد چې زمونږ اقتصاد پیاوړی کې هغې ته اړتیا نه لیدل کېږي افغانستان تر ټولو لوی انکم سورس د خپلو اوبو نه ګرځېدلی شي خو اړتیا دا ده چې په ټولو زونونو کې پرې باندې کار وشي او په خاصه توګه هغه اوبه چې هغه نورو هیوادونه ترې صرف او صرف ګټه پورته کوي او په خاصه توګه د دوو هیوادونو یادونه چاغه د ایران او په پاکستان ده که چیرته دلته یو نورم نړیوال نورم او هغه پالیسی او د هغه څخه استفاده وشي دوی باید د هر متر مکعب اوبو چاغه د پاکستان د خپل د اقتصاد پر مختګ په خاطر ترې استفاده کوي باید افغانانو ته پیسې ورکړي چې متعجبانه تر دې دمه پورې افغان حکومت ته یو افغاني هم نه دا ورکړي دغه شلوي پروژې او د اوبو مدیریت د حکومت وروستۍ دریس چې کوم ده دا کول شي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه قوي او زمونږ ډېرې هوادوال د خپل ورځني ژوند د تیرولو په خاطر د اقتصاد په خاطر مصروفه کړي.
ډیر مننه پشی صاحب چې تاسو پر دې موضوع باندې را سره غډون وکړ. او ریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه واوریده چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې وای نظام خپلواک صاحب، د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر صاحب، او ځوان فعال حنیف الله پشی صاحب غډون وکړ. پر دې موضوع باندې دوی خبري وکړي چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي د شاتوت د برښنا د بندر غونی د پروژې سند لاسلیک کړ. زموږ میلمنو د دې بند پر اهمیت او په عادي افغانانو پر ژوند د دغه بند د اغیز په اړه خبري وکړي. د ځوان فکر خبرونه وخت پای ته رسیږي. بیا به هم له تاسو سره یو. د خدای په امان.